Önce kabaylı.
دا مشال رادیو دا تاسو قربا ګل ایازم ستړي مشي وخت ما سپخین یو بجه دا په خبرونه کې د بلوچستان په مستون سیمه کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو او د مشکوک وسله والو د نیولو په خبر پښتونخوا کې د سکولونو د استادانو لخوا د پولیو ضد کمپاین چلولو نه د انکار په پاکستان کې د فرقه ایزو او د ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی په شمول یو شمیر نور موضوعات په حقیقت درته رپورټونه لرو کولمړی وار ورکو انیسا اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د بلوچستان په مستون کې ملیشیا ځواکونو د لشکري جنگي وسلوالي ډلې پر ضد عملیات پیل کړي. په پیښور او چارسده کې د پولیو ضد کارکونکو په کمپاین کې د برخې غستونه انکار کړی او د شام د بشار الاسد د حکومت او د اپوزیشن استازي بنن په جنوا کې نیغ په نیغه خبرې کوي. او ستا خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو سرتیری وای په مستون کې د جمعې پر ورځ د لشکري جنگوي وسلوالي ډلې پر ضد عملیات پیل کړي. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو یو مشر کرنل محمد اعظم د جمعې پر ورځ په دې اړه خبریالانو ته وویل،
آپریشن میں فرنٹیئر کور اور پولیس کے 350 جوانوں سمیت
فردی عملیاتو کی د ملیشیا ځواکونو او پولیسو د 350 سرتیرو په شمول څلورو هلیکوپټرو او بختربند موټرو برخه واخیسته. دا عملیات چې د مستونګ په درنګړ، کانک، بابری، کنداوا، عمر آباد، نوزان، بشام، کوشک، دولائی او کلی نهال کې په ډیره کامیابی سره ترسره شو، تر نیوي زیات شکمن کسان ونیول.
کرنل محمد اعظم زیاتوی په دغه نوی کسانو کې درې او یا کسان د لومړی او پلټون وروسته خوشی کړي او پاتې ولس کسان یې کویټه ته د پلټون لپاره لیږلې دي. د خیبر پښتونخوا په پیښور او چارسده کې د پولیو ضد کارکونکو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی. په پیښور کې د پرایمري سکولونو استادانو تنظیم او په چارسده کې د پولیو ځینو کارکونکو پرین مشال لیډیو ته ویلي چې د پولیو په ټیمونو د وسلوالو د بریدونو له وجې دوی د پولیو په کمپاین کې برخه نشي اخیستی. بلخوا د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر پرن مشال لیډیو ته ویلي چې د پولیو ټیمونو ته د امنیت ورکولو لپاره دوی د وفاقي حکومت نه د 400 اربو روپو غوښتنه کړې او صوبایي حکومت به په هر قسم حالاتو کې د پولیو کمپاین ته دوام ورکړي. د سوات په منګوره کې د پریس کلب مخې ته ګڼ شمېر ځوانانو د حکومت لخوا وسیله روزګار نومې سکیم باندې د بندیز او د وظیفې او د هنر اسناد نه ملاوېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. نن مشال لیډیو ته ځینو مظاهره کوونکو ویلي دوی په وسیله روزګار سکیم کې په مختلفو هنرونو کې شپږ میاشتې روزنه ترلاسه کړې او حکومت دوی سره ژمنه کړې وه چې هره میاشت به ورته وظیفې ورکوي خو لا تروسه نه دي ورکړل شوې. پاکستان او امریکا به د راتلونکي ګل پروس په واشنگټن کې ستراتیژیکي خبرې یو وار بیا پیلوي چې په مختلفو شوبو کې همکاري سره کتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې مذاکرات ملاقات کوي. خبر پاڼه زیاتوي د وزیرانو په کچه دغه ستراتیژیکي خبرې به د دواړو هیوادونو د مفاداتو په اړه د خبرو لپاره موقع برابر کړي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر پاکستان ته د اتحادي مرستو فنډ تر لاندې د 350 میلیون ډالرو د بقایا جاتو د ورکولو په اجازت نامې لاسلیک کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړي چې دا خبره په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن تیر ورځ د خزانې وزیر اسحاق ډار سره د ملاقات پر مهال کړي. ریچرډ اولسن وایي پاکستان ته به دا پیسې د فروری په 6مه نیټه ورکول کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص پلټونکو جان سوبکو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې افغانستان ته د مرستو د پروژو په لړ کې باید له جدي سار نه کار واغستل شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټونې ادارې سیګار د جمعې پر ورځ په یو نوي رپورټ کې ویلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2015 کال راهیسې د افغانستان د عدالتي نظام د پراختیا په مقصد لږ تر لږه 230 ملیون ډالرې لګولې دي. خبرینه د مشال ریډیو نورې. د شام د بشار الاسد د حکومت او د اپوزیشن استازي بنن په جنوا کې نیغ پنی خبري کوي. د اعلان د جمعې پر د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي لخدر براهیمی وکړو. براهیمی د جمعې پر سویل چې د شام د حکومت او د اپوزیشن استازو سره د زیارت پر ورځ جدا جدا ملاقاتونه وکړل. د جمعې پر ورځ یې بیا لاغي سره کتلي او تمه ده چې نن به هم ملاقات وکړي. د اوکراین په مرکز کیف کې تر شپه د حکومت ضد مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتی شوي. قهرجنو مظاهره کوونکو په پولیسو کاڼي او اور بلونکي بمونه ویشتلي. د بغاوت ضد پولیسو په ځواب کې اوښکې بیونکي ګیس شیندلې. داسې رپورټونه هم خپاره شوي دي چې د پولیسو او مظاهره کوونکو په مینځ کې ځینې کسان جوبل شوي هم دي. پرون د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکویچ ژمنه وکړه چې په حکومت کې به بدلون راولي. یانوکویچ هم داراز ویل چې د بدنه پر ورځ د پارلیمان په ځانګړې غونډه کې د حکومت ضد مظاهرو په سخت قانون کې بدلون راولي. خو د اپوزیشن مشر ویلي چې د لارو کوڅو د مظاهرو پای ته رسولو تر ټولو غوره لار دا ده چې یانوکویچ له ولسمشرۍ استعفا ورکړي. او وروستی خبردار چې واشنگتن خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موقتی تړون له تهران سره د نوو اقتصادي موقعو دروازې نه پرانیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د مالی د مرستیال وزیر ډیوډ کوهین له خولې لیکلي، ایران د سوداګرۍ لپاره خلاص نه دی او پیچلې بندیزونه لا هم په دا هیواد نافذ دي. کوهین سوداګرو ته خبرداری ورکړ چې د جولای تر شلمې یعنی له ایران سره د موقتی معاملې د مودې تر ختمېدو پورې باید له تهران سره هیڅ ډول معاهده ونه کړي. د اقتصاد مرستیال وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د امریکا د مالی وزارت اعلان وکړو چې د لگزمبرګ له هغه بانک سره د 125 ملیونه ډالرو معامله حل کړه چې د ایران په بندیزونو یې سترګې پټې کړې وې. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د بلوچستان په مستوم سیمه کې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ولس مشکوک وسوال نیولې دي. کارپوه حسن عسکری وایي چې د هغو کسانو پر ضد کاروایی نه کیږي کوم چې ککړ وي، نو ځکه یې حوصله پورته شي.
لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف عام طور پہ کاروائی براہ نام ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے کلنگ ان کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں.
خبر پختونخوا کی دا پولیو زد کمپائن لپارا گمارل شو دو سکولون استادانو دا کمپائن چلاولو نا انکار کرے دے.
دا بسنگ چکم دے نکور کورتا دا میرا فیمیل وزی ہو دا بسکم دے دا پولیو مہم بچلے گی مرکے دینا مکم چکم دے دا منگا دے تیچران چیزان شو کورسز باندی حملی کی جو
په پاکستان کې په مخ په زیاتېدونکو ترهګرۍ کې حکومت سره څه لارې چارې دي؟ کارپو ایمل خټک وایي
زما په خیال باندې فیصلی شوي دي. دواړو خواوې په دې پوه دي چې خبره د جنګ طرف ته روانه، دواړه خواوې لګیا دي جنګ تیاریاں کوي. دا تیزوالی چې دی نو دا هم د دې ښکارندوی ده.
اونیس پروګرام شال او شمله کې به د بلوچستان د کالو یا جامو په اړه معلومات واورئ. اونیس پروگرام دا نړۍ رنگونه هم د خبرونې په دوه میلمای کې اوریدل شي. اوریدل مه هیروئ، لا مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو سرتیري ادا کوي چې په مستون کې د جمعې په ورځ د حکومت تر بندیز لاندې لشکرې جنگوي وسله والی ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي او داسې ویل کیږي چې په دې عملیاتو کې مشکوک وسله وال هم نیولې دي. اوریدونکو دا عملیات په داسې محل کې ترسره کیږي چې د دې نه څو ورځې وړاندې ځان وژونکو برین کې شاوخوا د 25 نه زیات زیارت کوونکي شیا زیارت کوونکي وژل شوي وو. نور حال د سیمینا د مشال راډیو خبري الله کوي.
د بلوچستان د ملیشا ځواکونو سرتیر ادعا کوي د مستونګ په بیلابیلو سیمو کې یې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او شاوخوا 12 شکمن ترهګرې نیولې چې ورڅخه یې پلټنې پیل کړي دي. په کوټه کې د ملیشا ځواکونو کرنل محمد اعظم د جمعې په شپه په خبري غونډه کې دا شکمن ترهګر په داسې حال کې د رسنیو مخې ته پیش کړل چې د ټولو مخونه پټ وو او د خبریالانو له پښتنو څخه یې وار له مخه معذرت وکړ. کرنل اعظم وایي دا عملیات یې د صوبایي حکومت په امر پیل کړي چې له دوی سره د پولیسو سرتیر روحم پدی عملیاتوں کے گڑن درلود.
آپریشن میں فرنٹیئر کور اور پولیس کے 350 جوانوں سمیت
پدی عملیاتوں کی د ملیشا ځواکونو او پولیسو د درینم سو سرتیرو په شمول چلورو ہیلی کاپٹرو او بختربند موټرو برخه واخسته او د ملیشا ځواکونو مشر په مستقیم ډول د ہیلی کاپٹر لارې د دې عملیاتو څار کاوه. دا عملیات چې د مستونګ په درنګړ کانک بابری کنداوا عمر آباد نوزان بشام کوشک دولای او کلی نهال کې په ډیره کانی ابې سره تر سره سو تر نیوی زیات شکمن کسان مونیول چې پکې مو درې اویا تر لمړنۍ یو پلټن ورسته بیرته خوشې کړل او اول شکمن شرخوشې مو د نورو پلټنو لپاره دلته کوټه ته راوړل. د ملیشا ځواکونو سرتیرو ادعا وکړه چې د مستونګ په یادو ټولو سیمو کې د وسلوالو پټن ځایونه دي چې له مودې راهیسې په همدې سیمو کې پر شیا زیارت کوونکو او نورو ولسي وګړو بریدونه ترسره کوي. تر دې وړاندې د جمعې په غرمه د بلوچستان د صوبایي حکومت یو پوری چارواکی د نوم نخ پرول په شرط مشال رادیو ته دا خبر ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې په یو غونډه کې په بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پریکړه وسوه او ډیر ژر به په ټولو هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې د په خبره په کې د وسلوالو پټن ځایونه دي. د ویل ورده چې د روانې میاشتې په 28 نیټه د مستونګ په درنګړ سیمه کې پر هغو شیا زیارت کوونکو ځانمرګ برید شوی و چې له ایران څخه کوټه ته پر لار و. تر دې برید وروسته د اهل تشیع تر دوه ورځنی احتجاج وروسته د دوی په غوښتنه صوبایي حکومت د دې عملیاتو پریکړه کړې چې امنیتي سرچینې وایي تر هغه به دوام ولري تر کومه چې په ټولو صوبا او په کوټه کې پخوانی امن یو ریبیا بحال سوی نه وي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې د بلوچستان حکومت د جمعې په ورځ د تشدد په فرقیزو پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات پیل کړي دي او یو شمېر یې نیولې دي. دا ګام تر هغې وروستو اخستل شوی چې د صوبې په مستونګ سیمه کې د تیرې سېشنبې په ورځ په یو ځانمرګ برید کې وشت شیا مسلکه مسلمانان وژل شول او څه باندې 15 نور ژوبل شول. دا چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په بلوچستان کې د فرقیز تشدد زیاتېدو عوامل څه دي او حکومت د دې مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي په دې اړه د احمد شاه اعظمي دا رپورټ اورو.
د بلوچستان په مستونګ سیمه او نور برخو کې د ترهګری په پیژ کې د ککړو کسانو په ضد عملیات د جمعې په ورځ تر هغه وروسته پیل شول کله چې د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودري نثار علي خان او د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ شیا احتجاج کوونکو ته د هغو کسانو په ضد عملیات کول باور ورکړي چې په مستونګ کې د اوشت شیاګانو په وجلو کې لاس لري. د بلوچستان کورنی چارو سیکرټری اسد ګیلانی وایي حکومت د فرقیز تشدد په ختمولو کې جدي دی او په دې لړ کې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي.
گورنمنٹ نے فل فلیج آپریشن کیا ہے مستونگ میں، تقریباً 400 مشتبہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس میں سے
حکومت پر مستونگ کے پربش پڑتوں کا عملیات کھڑی دی اور چبان دے سلور سوا مشکوک کسان یہ نیولی دی چپ حقوی کے دیالس ڈیر لوی مجرمان دی تدی سربیرا مگ نئی آواز یوش میر مجرم اڈلی نیولی دی بلکہ دہاگوں ناورینو پیخو مخنیوی مهم کړی دی چې ډیر تاوان یې رسولې شو. په فرقایي ځنخطو کې د ککړو کسانو په ضد عملیاتو لپاره زموږ سرحدي ځواکونه لیویز او پولیس لری پرتو غرنیو سیمو ته تللی دي او ککړ کسان یې نیولې دي. تر هغه وخت چې موږ یو یو ترګر او یو یو یاغي لمنځ نه ویوړې موږ به خپل عملیات جاری ساتو او دا روان عملیات دي.
خود سیاسی چارو یو شمیر کارپوهان د حکومت لخوا دا ډول ګامونه موقتی بولی او وایي چې تر اوسه د وسوالو په ضد جدي ګام نه دی پورته شوی. پوهان حسن عسکری رضوی ورته نظر لري.
جب بھی کوئی بڑا واقعہ بلوچستان میں ہوتا ہے تو حکومت باتیں تو بڑی کرتی ہے، وعدے بھی کرتی ہے.
بلوچستان کی چکل ہم یو لوی پی خرامنست شین حکومت لوی لوی خبری او جمنی کوي خو مون دی دلی چې څه وخت ورستو بیا هغه ډول پیخي تکرار شي. لدی خو هم دا نتیجه خستل کی چې حکومت ځانګړې پام لرنه نه ورته کوي، یوازې د یو څه وخت لپاره امنیتي پوستې او رکاوټونه او تلاشي زیاتې کی خو بیا هغه هم په کمیدو شي. خو د ککړو کسانو پر ضد تش په نامه عملیات کیږي چې لکبلې د هغوی حوصله نور زیات شي. نو زما په فکر د پاکستان پر ریاست دومره زیات فشار دی چې ډېر داسې کارونه چې کولی شي نه یې کوي.
اگر کر بھی سکتا سکتی ہے تو وہ کرتی نہیں.
په پاکستان او په ځنګړې توګه په بلوچستان کې د مستونګ تازه پیښه لمړی هغه نه ده چې رامنځته کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم په یو شمېر بردونو کې شیعه او سنی مسلک مسلمانان وچل شوي دي. دا چې په دا وروستیو کې د دا ډول پیښو د زیاتېدو لامل څه دی، د سیاسي او ټولنیز چارو کارپوه رضا رومي وایي چې دا پیښې هیڅ وخت نه دي درېدلې، خو د موقع په مناسبت سره توندوالی پکې راسي.
جو دهشتګرد ګروپ ہے جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور اس کے نام پر تشدد کرتے ہیں،
زموج دغه ترهګر ډلی چې فرقہ بندی زیاتوي او بیا دغه پر نامه تشدد کوي، هیڅ مخنیوي نه کیږي او نه هم پر هغوی قانون پلی کول کیږي. په دې کې اکثره کسان کچيري ونی ول همسي نو بیرته خوشی کړل سي، بلکې دا ویل به غلط نه وي چې په ریاست کې دننه ځینې کسان د هغوی ملاتړ کوي. نو کدا سي حالت وي بیا خو تا ته خلاص میدان پلاس درسي، چیرې چې ته فرقه بندی هم زیاتولای سي، تشدد هم کولای سي او ستا هیڅ پښتنه نه کیږي.
په پاکستان او سیمه کې ځینې کارپوهان د شیعه او سنی مسلک ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي پر رامنځته کولو کې ځینو بهرنیو کړیو ته ګوته نیسي. رضا رومي زیاتوي چې د پاکستان د جوړېدو ان تر هغه لا مخکې د یادو ډلو ترمنځ اختلافات موجود ول، خو د 1980 کال راهیسې زور اخیستی دی.
یہ جو تشدد کا عنصر جو آیا ہے وہ زیادہ آیا ہے 1980 کی دہائی میں.
دا فرقہ ایست تشدد لڑائی لا 1980 لسیزی سخه زیاده شوه ده. په ایران کې د انقلاب تر راتګ وروسته سنی سخت دریزه هیوادونه لکه سعودي او نور ورختا شول چې ایران به ټولې اسلامي نړۍ ته خپل اغیز یا واک وغځوي. نو د دې د مخنیوي لپاره دوی د هغو ډلو ملاتړ پیل کړي چې مقصد یې د شیا مسلک کمزوري کول وو.
کڅم شیعه او سنی سغدری زړلې د یو بل پزت کله ناکله بریدونه تر سره کوي، خو زیاتره اسلامي علما په دې اند چې باید د مسلمانان فرمان سکرکه او تشدد لمیان زیوړل سي، ځکه دا کارونه د ټولو لخوانه بلکې یوازې د مخصوصه اهداف لرونکو ډلو لخوا تر سره کیږي.
زموږ همکار احمد شاه زمیو چې په پاکستان کې د فرقه ایزو پیښو په زیاتوالي په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کوو.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه شمله وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اوري رخ نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه ناراشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دوه بجې.
اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپاین لپاره ګومارل شو د پرایمری سکولونو استادانو په یاد صوبه کې د پولیو ضد کمپاین چلولو څخه انکار کړی. بلخوا د دې صوبې د صحت او وزیر شوکت یوسفزی مشال راډیو ته ویلي چې دوی به په هر حالت کې د پولیو ضد کمپاین جاری ساتي او د په خبره دوی له وفاقي حکومت څخه غوښتي چې د پولیو ضد ساسک ورکوونکو ډلو د حفاظت لپاره د ځانګړي ځواک په جوړولو کې له دوی سره مالی مرستې وکړي. نور تفصیل د پیښور د مشال راډیو خبريال راکوي.
خیبر پښتونخوا کې د پولیو رنس په ضد ساس کې ورکوونکو ډلو او د دوی د امنیت لپاره په ساتون کې پولیس باندې بریدونه ورستو. په خیبر پښتونخوا کې استادان هم په دې کمپاین کې د برخه اخیستونه انکار کړی دی. د آل پاکستان پرایمری ټیچرز اسوسیشن خیبر پښتونخوا څنګ مشر ملک خالد خان مشال لیډو ته وویل چې خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه پیښور کې د امنیت وضع هسې هم ډیر خراب ده او بیا د پولیو کمپاین کوونکي په خصوصي توګه په نښه دي، نو څرنګه به دوی په دې حالاتو کې کور په کور ګرځي او کمپین به چلوي؟
اکدم سے کم دی پا مختم تعلیم مانے زور روڑ او دا 9000 میل فی میل تیچرانو ڈیوٹی اولا بولا اور تاثر پیشاور دا حالات او خواب پتم نا چھ پیشاور حالات سنگ دی دا با سنگ چکم دی نا کور کور تا دا میل فی میل وزی او دا با چکم دی دا پولیو مهم بچلی بلکہ دینا مکم چکم دی دا منگا دی تیچران پا چیزان شو پا پورسز باندی حملی کی جو پولیو خو خصوصی طور بانے ٹارگیٹ تا من پا دی خبر ٹول بانے سو چکو اور منگا دا دی انتار کو دا پا یو صورت کی منگ قبلو دا سی دیو کی دا سر
لپاره چې سکولونو ته چې کوم دین خپل واردین چې کوم خپل بچی راولل ته ولا موږ
ولی هم په دې لړکم چې کله خیبر پښتونخوا کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی مشر او د انصاف هیلت سیل فوکل پرسن یونس ظهیر نو پختل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د پولیو ساسکې ورکوونکو ټیمونو ته به پوره پوره امنیت ورکول شي او بل دا چې دغه استادانو سره دوی په دې لړ کې نن غونډه هم اېښې ده او تمې څرګنده کړه چې دوی به رضا کړي
او سی سی پی او سره بیا ما خبر وکړي هغه موږ صدا ګارنټي ورکړه چې کوم علاقو کې مونږ دا کمپین کوو نو په دې باندې به انشاء الله فل فلس سکیورټي فل پو سکیورټي وي او هغه ته موږ یې کې نه ورکړو چې انشاء الله دا سیس کې څه ایشوز بنی دا غیر لپاره سکیورټي چې کوم دی فل پرو فیل زمات دي چې کوم علاقو ته دی ویزرز کې دا علاقې به کورن اف کیږي هغه کې به 4000 نه زیات نفری پولیس به ډیپلای کوي په سی پشاور کې
یادونه ورل دا چې دا 13 بې پورز د خیبر پښتونخوا 400 ضلع کې د پولیسو ساسکي ورکونکو ډلو لپاره ساتونکو پولیس اهلکار باندې برید شو چې په کشپک پولیس اهلکار وژل شو ولی پرون هم سوابې ضلع کې د پولیسو کمپاین لپاره یو دفتر د نامعلومو وسلوالو لخوا په 14 دن کې توک الوزول شوی دی ولی څه قسمه ځاني زیان پکې نه دی شوی
اوریدونکو د پاکستان په لر بر کې د ترهګری پیخي سیوا شوې دي چې پکې لسګونه کسان وژل شوي کسو موجوده حکومت له وسلوالو ډلو سره د امن مذاکراتو خبرې کوي خو دغه وسلوالو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي کارپوهان وایي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یوازنې لاره فوجي عملیات دي خو بیا ځینې د مذاکراتو د لارې د مسلې حل ګوري نور تفصیل په دې رپورت کې ورو
په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او په بلوچستان کې په دې وروستو کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی د دغه پیښو زیاتره ذمهواري مختلفې وسلوالې ډلې پر غاړه اخلي د تشدد پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې وفاقي حکومت له وسلوالو ډلو سره د امن مذاکراتو خبرې کوي خو په دې موجوده حالاتو کې زړه نازړه دي د زیارت په ورځ وزیر اعظم میر محمد نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات د هغې وروستو شوی چې د بن په فوجي چاوڼۍ برید کې یو شمیر فوجي سرتیري وژل شول په دغه ملاقات کې په مختلفو لارو چارو غور شوی په اسلام آباد کې پخوانی سفارتکار او شنون کې ایاز وزیر وای که څه هم د مسلو د حل لپاره حکومت سره ډېری لارې وي خو موجوده حکومت د تشدد د مخنیوي لپاره سمه لاره نه دراوستلې
نو ټیک ته منم چې څوک د حکومت د ملک خلاف ټوپک واخلي هغه پر خودلم نه دی پکار خو ورسره ورسره دا هم پکار ده چې وګوري چې هغه خلک ولې د حکومت خلاف راپورته شوي دي دا څه وجه وه چې څوک پورې وجه معلومه نه شي وجه اډرس نه شي دا مسله حل هم پکار دی په صحیح لار تلل هم پکار
خو په پېښور کې پخوانی فوزي بریګیډیر محمود شاه د امن مذاکراتو لاره سمه نه بولي او وایي چې دا مسله یوازنې حل فوزي عملیات دي خو حکومت د مصلحتونو ښکار شوي او د عملیاتو نه ډډه کوي ځکه د مذاکراتو لارې خپله کړې ده د دې پښتنې په جواب کې چې د فوزي عملیاتو په صورت کې به فوج او حکومت یو ځای وي نوموړی وایي
دا په یو پیژې سره ځي چې خلک ته تنگ دي اوس خو ریلیکشن نه دی اری سره دا وایي چې سیاسي قیادت چې کوم دی د دې ماري واخلي او بیا فوج ته ووځي تاسو دا اپریشن وکړي دا د حکومت دا وایي چې کوم حکومت سیاسي قیادت چې دا دا وی حق دی دا کول دی نو فوج ته ووځي تاسو وکړي نو دلته کې دی کله آل پارټي کار څه سره وایي
بریګیډیر محمود شاه زیاته کړه چې فوزی عملیات به ضرور کیږي او که حکومت یې زندوي نو وخت به لا سوزي په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک هم د درې سره اتفاق کوي او وایي
ما په خیال باندې فیصله شي وي دي ډوړو خاوه په دې پوي دي چې خبره د جنگ طرف ته روانه او ډوړو خاوه لګیا دي جنگ تیاریاں کوي او دا تیزواله چې دینو دا هم د دې ښکارندوی ده چې فریقین چې دینو یو بل سره لاس په گریبان تر څو پورې چې دا امن مذاکرات خبره کیږي نو نه پکې حکومت مخلص او نه پکې دبل فریق مخلص او نو په دې وجه باندې هغه اسی یو ډرامه او زما په خیال باندې چې دنه فریقونو غوښتل چې د پایتا دا هغه لپاره وخت ملو شي دا جنگي تیاریانو لپاره نو ما ته خو بل څه آپشن نه ښکاري
کارپوه مل خټک زیاته کړه چې موجوده ځمکيني حقایق ته په کتو سره داسې ښکاري چې د جنگ لاره پاتې ده او د دې ترڅنګ مختلف سیاسي ګوندونه به هم په مشروطه او غیر مشروطه توګه د فوزي عملیاتو حمایت کوي او د دې لپاره به ماحول جوړیږي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو که څه هم تاسو د کارپوهانو د خلی واوریدل چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې فوجي عملیات کول غواړي، خو په امریکا کې کارپو ډاکټر محمد تقی منګشوای ښکاری نه چې پاکستان به د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پرته د حقانی نتورک په ګډون د نورو وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات وکړي. آیا دا هدفي عملیات به څه ګټه راوړي او کنه؟ په دې اړه زموږ همکار اسرار علم مومن له ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړي. هغه وایي
زمان نظر داری چې کوبی وزیرستان شمالی وزیرستان چې کندې او یو مشکل اپریشن د وی پاکستان فوج د پاره وو سرجیکل عملیات چې هغه ستوي زما خیال دی هغه کاسمیټک دی، هغه یو علامتي توګه باندې یو عملیات دی. پاکستان فوج دنه د تاریخ طالبانو خلاف یو یو برهمي شته د هغه پر خلاف هغه کاروي کول غواړي. پاکستانی فوج په دې نه دی واضح چې نور خلک چې کوبی وزیرستان یې نیولی دی د حقانیانو جنګیالي دي، نور د طالبان دي، څنګه چې تاسو وایئ چې نور خلک دي، د دې په حواله باندې د هغوی نظریه څه ده؟ آیا پاکستان حقانیانو سره هم جنګ کول غواړي؟ آیا پاکستان د ملا عمر د طالبانو سره هم جنګ کول غواړي؟ زما په خیال هغوی په دې باندې کلیئر نه دي. او موږ ښه پته ده چې کوبی وزیرستان کې دا درې ګوندونه یو ځای ډېره دي، یو بل سره لاجسٹکس شیئر کوي، یو بل سره آپریشنل تعلق ساتلې دي. دا به پاکستان آرمی ته پکاري چې دا خبره دی سیاسي حکومت سره کلیئر کړي، ولې چې دا زما خیال دی چې هلته یو داسې یو فوکس آپریشن مشکله ده چې کامیاب شي. هغه سخته سیمه ده او نور مسلې هم ورته ډېر کمپلیکس هلته به ورپېښېږي.
ډاکټر تقی بنگش صاحب، زما پوښتنه دا ده لکه څنګه چې تاسو ویلې ښکاري نه چې پاکستان به په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پرته د حقانی نتورک په ګډون د نورو طالبانو پر ضد عملیات وکړي، نو پوښتنه دا ده چې دا چنیز یا هدفي عملیات به څه ګټه راوړي او کنه؟
ترسو چې دا پالیسی کې بدلون نه دی راوستي نو چې هر څه کوي زما خیال دی خبره بالکل اتوماتیک کاسمیټک وي. څنګه چې ما راځو کو چې کوبی وزیرستان کې مختلف قسمه جهادیان پروت دي، دغه څه په مستون کې هم دغه دی بلوچ مسلح دفاعي تنظیم والا دي، نور داسې وهابیان دیوبندیان ګروپونه دي چې کوم پاکستانی ریاست ودرولې دي بلوچ نشنستانو ته پرستانو ته مقابله د پاره یا غی نیوټرلایز کولو د پاره. مکه خلک چې لشکری جنگ وی چلای، اکه خلک چې ور سره ټریننګ کوي، مسله والا ور کوي، نو دا خو کې دی نشي چې یو یو طرف ته سټیټ ته مرسته ور کوي چې بلوچ سره جنگي کې بل وخت هغه دې معنی کې ذکر نن تاسو کته چې هغه لارې ورته بند کړه. کوم دا خلک زیارتونو ته تلل اوس یې اناونسمنټ وکړو چې هغه بلوچستان دی غلارې بند کړه. نو دوی خو داسې دا کاسمیټک خبرې کوي لګیا دي، خو خبره چې کومه ده هغه خو په ځای پرېښوده. بیا په پنجاب کې چې کوم داسې ګوندونه پروت دي د هغوی په حواله باندې خو بالکل اړو خبره کېږي نه. لشکر جنگ خو مثال په توګه دغه دی یو امارفس ګروپ دی، خو د هغوی پولیټیکل وینګ خو معلوم دی. پولیټیکل خلک چې کوم هغوی سیاسي مخه ده هغه خو ټولو ته پته ده چې آل سنت والجماعت په نوم ځان ښیي، خو هغه سپاه صحابه ده په پنجاب کې ګرځي را ګرځي بالکل کولاو تقریبونه کوي او هر قسم شر او نفرت جوړي. نو په حواله باندې خو پالیسی رښته دي نه.
کارپو ډاکټر محمد تقی بنگشو چې مشال راډیو سره په پاکستان کې د ممکنه توګمانی په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو په اړه خپل دریځ شریکولو.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د نړیوالی مالیاتی ادارې یا آی ایم ایف مذاکراتي ډلې د خراب امنیتی حالاتو له وجې د پاکستان سفر ځنډولې دي. ملخوا د پاکستان د مالی وزارت چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې کېدی شي دا مذاکرات په یو بل ملک کې وشي او په دې لړ کې دوبۍ تر ټولو غوره ځای دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال راډیو خبریال راکوي.
د مطبوعاتو تر مخه ټاکل شوی وه د نړیوالې مالیاتي ادارې یا آی ایم ایف یو پلاوی د جنوري په اخره یا د فروری په شروع کې د پاکستان سفر کوي، چرته چې به دوی د پاکستان د اقتصادي صورتحال د دویمې سیمایې جاج اخلي او دغه لړ کې به د مالیې د وزیر اسحاق ډار سره هم ملاقات کوي. خو د تیرو څو ورځو راسې د ترهګرۍ مخپسې واقعیدونکو پیښو له امله ادارې پریکړه کړې چې نشي کولی خپل وفد پاکستان ته ولیږي. دغه لړ کې مشال ریډیو د خزانه وزارت سره تماس ونیولو نو یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط اوی د دین وړاندې هم د پاکستان او آی ایم ایف دوبې کې غونډه شوې دي او امکان دی دا ځل به هم بل غونډه دوبې کې کیږي. د یادونې دا چې د دسمبر میاشت کې آی ایم ایف د پاکستان دپاره شپږ اشاریه اووه ارب ډالرو قرض کې د پنځه سوه درې پنځوس میلیونه ډالرو د دویم کیس منظوري ورکړې ده. دا د هم یادوي چې آی ایم ایف پاکستان ته قرض ورکولو کې دا شرط ایښی و چې پاکستان به د خپل اقتصاد ښه کولو کوشش کوي او دغه لړکې وخت په وخت د آی ایم ایف جایزه مشن د پاکستانی اقتصادي صورتحال جاج اخلي.
اور دن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ وخت شوه دي د ماس پخین یوونی با بجا انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زور.
په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو سرتیری وايي په مستون کې د جمعې پر ورځ د لشکري جنگي وسله والی ډلې پر ضد عملیات پیل کړي. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو یو مشر کرنل محمد اعظم د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې نوي کسان نیولي وو چې په کې درې اویا کسان د لومړیو پلټنو څخه خوشي کړي او پاتې اوولس کسان یې کوټې ته د پلټنو لپاره لېږلي. په پېښور کې د پرایمري سکولونو استادانو تنظیم او په چارسده کې د پولیو ځنو کارکوونکو پر مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیو په ټیمونو د وسلوالو د بریدونو له وجې دوی د پولیو په کمپاین کې برخه نشي اخیستی. بلکې د خبر پښتونخوا د صحت وزیر پر مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیو ټیمونو ته د امنیت ورکولو لپاره دوی د وفاقي حکومت نه د څلورو عربو روپو غوښتنه کړې. د سواد په منګوره کې د پریس کلب مخې ته ګڼ شمېر ځوانانو د حکومت لخوا وسیله روزګار نومې سکیم باندې د بندیز او د وظیفو او د هنر اسناد نه ملاوېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. پاکستان او امریکا با سټریټیجیکي خبرې اترې بیا پیلوي چې په مختلفو شعبو کې د همکاریو جاج واخلي. د خبرې بعد د ګل پرواز شروع کیږي. د امریکا دفاع وزیر پاکستان ته د اتحادي مرستو فنډ تر لاندې د دریو سوو او دوه پنځوسو میلیونو ډالرو د بقایا جاتو د ورکولو په اجازت نامې دستخط کړي. د اوکراین په مرکز کیف کې تیره شپه د حکومت ضد مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتی شوې. قهرجنو مظاهره کوونکو په پولیسو کاڼي او اور بلونکي بمونه ویشتلي او بلخوا پولیسو په ځواب کې اوښکې بیونکي ګیس په مظاهرینو شیندلی دی. او د شام د بشار الاسد د حکومت او د اپوزیشن استازي بنن په جنوا کې نیغ په نیغه خبرې کوي. د اعلان د جمعې پر ورځ د شام لپاره د ملګرو ملتونو د عربي ټولنې استازي لختر برهنی و.
اوریدونکو انیس اجمل بچی د خبرونو لنډیزی تاسو ته وړاندې کولو زو. پاکستان ته چرته چی د مشال رادیو خبریال د پاکستان د مقامی ورسپانو اداري لوست دي او د هغې روستو زمونږ همکاري ملیحه امیرزاده د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه ورسپانو ته کتنه کړې ده. راځي چې دا وو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د ترخګری په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او د نامنې د صورتحال په تناظر کې وزیر اعظم د اعلی سیاسي او پوځي مشروالۍ سره د سلاروستو شمالي وزیرستان کې د اپریشن فیصله کړې ده او دې لړکی پوسټ د تیاری ویلې دي. ادارې وړاندې لیکي چې دې لړکی د تیر زیارت په ورځ اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې یو غونډه وشوه چې پکې سیاسي مشروالۍ او د پوځ مشرانو ګډون وکړو او په دې موخه د امنیت په ځای کولو لپاره فیصله وکړې شو چې د غیر معمولی صورتحال لپاره د غیر معمولی اقدامات وکړي شي. د ادارې په وینا چې حکومت دا هم فیصله کړې ده چې څوک د حکومت عملداري مني نو د هغې سره به مذاکرات کولای شي. نو هم وخت دی چې وسلوال وسله وغورځوي او د حکومت سره د مذاکراتو په میز کېني او که دې لړکی وسلوالو لږ نرمي وښودله نو د جنگ کومه وریځ چې خوره ده هغه به ختم شي او دارنګ به د ملک د تباهۍ نه بچ. شي. اداریا اخیری کې لیکي چې حکومت له هم دې لړکي ډیر دې احتیاط نه کار اغستل پکار دی او وسلوالو له هم دا ادراک پکار دی چې هغوی کله هم ریاست له ماته نشي ورکولی. نو باید چې وسله وغورځوي او بې د اسارتیانو د حکومت سره مذاکرات وکړي چې دې ملک کې یو وار بیا د امن هوا راوالوزي. بل طرف ته جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېیه کې وایي چې پاکستان کې ملک دښمنه خلک په مختلفو طریقو ترهګري کوي، خو دا اوس دې کې هغه خلک او کارکوونکي په نهه کېږي څوک چې د قام بچي د پولیو په رنګ بیماری نه بچ کوي. اول خو به دا قسمه حملې یوازې په قبایلي سیمو کې کېدې، خو اوس په نور ښارونو کې هم دا خلک په نهه کېږي او ورته دړکې ورکول کېږي. اولاندې ورځو کې کراچۍ کې د دریو کارکوونکو وژل لا د اندېښنې خبره ده. ادارې مخکې لیکي چې ټوله نړۍ کې د پولیو رنس په کمېدو دی او پاکستان کې ورځ په ورځ زیاتېږي، او د پولیو مهم سرپرست بیل ګیټس هم دا خبره کړې ده چې که پاکستان کې په کارکوونکو دا قسمه حملې جاری وي نو د دې رنس ختمېدل به ګران وي. البته د ملګري ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون وایي ملګري ملتونه به هر حال کې پاکستان سره د دې رنس ختمېدو کې مرسته کوي. دریا اخیر کې لیکي چې بیا هم د دې د ختمولو اصل کار د پاکستان په لاس کې دی، باید چې ورکرانو ته تحفظ ورکړی شي، د دوی موازنه زیاته کړی شي او په هر جوړ د پولیو رنس مکمل ختمېدو لپاره اقدامات وکړي. که داسې نه وي نو په پاکستانیانو به د بهر ملک په سفر بندیز ولګي او د دې به په هر لحاظ سره نقصان پاکستان ته رسی.
او د نړۍ مطبوعات
ڈیلی بیسٹ رسپانڈ علی کی پدا سے حال کے چپ افغانستان کی دا امریکہ دا جگڑے دیا لسم کال روان دے او دراتلون کو لسو کالو لپارا امریکہ پا افغانستان کے دخپل و سرتیر او دا موجودیت پاڑا لو لس مشر کرزی سر مذاکرات کوی بائت پوز او حاغو سفارتی گامونو تا پسنجی دا ڈول او قتل شی چپ افغانستان کی دا دغا حیوات دا معاملے بنیاد جوڑ کردے دے رسپانڈ علی کی مونگ بائت دغا پختن اکڑو چپ حیوات کے دا یوی لسیسی نا دا زیادہ مدے لپارا دا جگڑے نا سر تر لاس شو آیا دا ہدفونا پورا شو او مشن کامیاب شو کو سنگ تر اس پانے پا خبرا اس وقت رخلی دے چلا دغا حقیقت نستر گی پٹی نکڑل شی او پا کلاوا اویل شی چی پا افغانستان کی جگڑا بیلل شوی دا ڈیلی بیسٹ لکھی کی دیشی دا اس ہم ممکن وی چی دزینی رسیدلی نقصان ازالو شی او طالبان پا مکمل ڈول بریا ترلا سے نکڑی خوبا پا دا سی حال کی دا خوشبینی ہی صورت نہ جوڑی گی چی دا حیواد مشران دا خپل خواہ نتیجو پا حقلا دا سی پیغام ورکوی گوا کے ہم دغا حقیقت ہوئی رسپانا زیادوی خوبا دا ہم یاوا حیران ان کی خبر ادا چی کل تیر کال دا واک دا بدلون دا مراسم و محل دا امریکا او ائتلافی ازواکونو گٹ کمانڈر جنرل جان ایلن په خپل خطاب کې ویل دغه یاغیتوب ته به په راتلونکي وخت کې تربیت یافته افغان ځواکونه په خپل ماتې ورکړي چې دا وخت یې امنیتي چارې په سر اخستل شروع کړي دي. دغه په خبره دا یو کامیابی ده چې افغان ځواکونه د افغان ولس ساتنه کوي او حکومت ته جوګه ګرځوي چې د خپلو خلکو خدمت وکړي. بلخوا ای ایف پی خبری ایجنس لیکي د کشمیر د غریزي سیمې سره تعلق لرونکي نه سلویخ ټرک ډرایوران د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه د خپل معمول کار کولو چې د مخادره موادو پر ضد چاپی دوی بې یارو مددگار پاتې کړل. له یوې اونۍ نه د زیاتې مودې راهیسې د پاکستان له لوري ځینې کسان په هغه شخړه کې ګیر دي چې سیمه ییز تجارت ته د وده ورکولو په لاره کې د مشکلاتو نښې ورکوي. اجانس لیکي د تیرې جمعې په ورځ په سرحدي سیمه کې د هند پولیسو د یو ټرک ډرایور گرفتار کړ کله چې د بادامو په ټرک کې یو سل څوارلس کیلوګرامه هیروئین وموندل شو. پاکستانی انتظامیه په دغه کاروان کې شامل نور ټرکونه او اته سلوېح ډرایوران تر هغه لاین آف کنټرول نه اوړېدلو ته پرېنښودل تر څو نیول شوي ډرایور دوی ته ونسپارل شي. دا جانس په خبره د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات دا وخت ساړه دي چې نه خو په ښکاره ډول دښمني څرګندوي او نه هم بیا پکې ګرم جوشي لیدل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د مئی په میاشت کې د انتخاباتو نه تمه ده چې په نوې دلی کې به ورسره اوسنی حکومت بدل شي. د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه کې د تاوتریخوالي له امله له یو بل سره د دواړو ګاونډو هیوادونو تعلقات خراب شو. په دغو پیښو کې په درجنونو سرتیري ووژل شو.
اوریدونکو زما همکار ملیح امیرزاده و چې د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې د دوو نړیوالو ورسپانو د مقالو غټی کې تاسو ته وړاندې کول. اوس وخت شبه دی د 19 پروګرام د رنگونو نړۍ. په دې پروګرام کې به تاسو د نړۍ د ټکنالوژي، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ خبرې واوري. نو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره وښو. د مشال رادیو 19 پروگرام د رنگونو نړۍ کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه مننه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. په نننی پروگرام کې مدله د نړۍ له لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې په امریکا کې د تاریخ ریکارډ یخنی خلک خپل کورونو پورې محدود کړی وو. په دې یخنی کې یو جیل نه یو بندي تښتیدلی وو، خو د سخت یخنی له وجې د جیل چارواکو ته ټلیفون کړی چې بیرته یې په قید کې واخلي. د امریکا کین ټوچو کې ښار کې 20 کلن رابرټ بیک د جیل نه په تیښته کې کامیاب شوی وو، خو په دې حالاتو کې په ښار کې ډېره سخته یخنی وه او درجه حرارت منفی 13 وو. رابرټ د سخت یخنی له وجې بیرته اراده وکړه چې جیل ته لاړ شي، ځکه چې یخنی د برداشت نه بار وه. د ایران یو اوسیدونکی له 16 کلونو راهیسې خپل ځان د اوبو نه لرې ساتلی دی او 16 کلونه لمبلی نه دي. اتیا کلن اومو وهاجی د ایران سویلی صوبې فارس په دجګان کلی کې اوسیږي. د حاجی ژوند د حاجی د ژوند تیرولو طریقه له ټولو نه ډیره زیاته جلا ده. اومو حاجی وای چې صفائی سره به هغه ناروغ شي، ځکه د اوبو نه ځان لرې ساتلی دی. اومو حاجی له 16 کلن راهیسې لمبلی نه دي او د اوبو نه نفرت لري. اومو حاجی نه یوازې اوبو سره نفرت لري، بلکې تازه خوراک هم نه کوي. دا ساينزانانو درې وډل ویری چې د واوري بر اعظم انټارټیکا کې تر ټولو لوی د واوري ګلیشیر په ویلیدو دی. نیچر کلایمیټ چینج نومي جرنال کې خپور شوی یو مقاله تر مخه کچری په دې سیمه کې د حد نه زیاته یخنی هم راشي، خو د پاین آی ګلیشیر کې کمی به نه ودرېږي. ساينزانان دا هم وایي چې دغه ګلیشیر ویلیدو له وجې په نړیواله کچه د سمندرو سطح اوچته شوې ده. د یوې اندازې تر مخه پر روان شل کلونو کې به د ګلیشیر د ویلیدو له کبله د سمندرو سطح د 3.5 ملی میټر پورې لوړ شي. د دغه ګلیشیر حجم 1,60,000 مربع فټ دی، چې د برتانیې د ټولې رغبې نه 3 چنده غټ دی. ساینسدانان د ګلیشیر د ویلیدو یو وجه دا هم ښایي چې په درجه حرارت کې د کمی له کبله دغه ګلیشیر نه ویلیږي، بلکې د سمندر لاندې تودې چپو له وجې په دې کې کمی ریکارډ شوی دی. ساینسدانان وایي چې د نوې تحقیق نه معلومه شوې چې د نیوزیلند تر ټولو اوچت غر کوک په قط کې په 13 کلونو کې کمی راغلی دی. د مخکنی پیمایش تر مخه د ماونت کوک په قط کې 98 فوټه کمی ریکارډ شوی دی. ساینسدانان وایي چې د دې لویه وجه موسمي حالات دي. دا عمل له 1991 کال راهیسې شروع شوی وو. د غرونو په پیمایش کوونکي وی ادارې اوټاګو نېشنل سکول آف سروینګ وای چې یو وجه موسمي حالات او بل د غرونو دننه جغرافیایي بدلون هم دی. د امریکا په کنساس ښار کې د نړۍ تر ټولو اوچت واټر سلاید جوړېدلو کار پیل شوی دی. د کنساس ښار په یو واټر پارک کې په 12 منزلونو مشتمل ویروک نومي خطرناک واټر سلاید ته رسیدو لپاره به 2,40 پوړې ختل وی. کاربوهان وایي چې دغه واټر سلاید به را روان کال مې په میاشت کې پرانستل کیږي. دا وخت د نړۍ تر ټولو اوچت واټر سلاید اعزاز برازیل سره دی چې 1,40 فوټه اوچت دی. په دویم نړیوال جنگ کې یو جاپانی فوجي افسر په یو ځنګل کې پناه اخیستې وو او په ځنګل کې یې دیش کال تیر کړی وو. دغه فوجي افسر هیرو اوناډا په یو نوي کال عمر کې په ټوکیو ښار کې مړ شوی دی. اوناډا د جنگ وروسته په یو ځنګل کې ژوند کولو او په دې یقین نه کولو چې جنگ ختم شوی دی. ساینسدانان وایي چې کېدی شي شمالي رڼاګانې یا ارورا بورالیس د برتانیې په سویلي برخو کې قتل یقیني شي. په عمومي توګه شمالي رڼاګانې په آرټیک او انټارټیکا سیمو کې قتل کیږي. دغه شنې رڼاګانې سهار وختي او د جمعې په ماښام قتل ممکن وي. ساینسدانان وایي چې موجوده شمسي بدلون د وجې دا به ممکن شي چې د برتانیې په سویلي سیمو کې شمالي رڼاګانې وقتل شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا د هالیوډ او د نړۍ تر ټولو غوره آسکرز جایزې ایوارډ لپاره د نامزدګانو اعلان شوه دي. فلم دی امریکن هسل او ګراویټی تر ټولو زیاتی لس نامزدګۍ ترلاسه کړې دي. تر ټولو غوره فلم برخه کې دی امریکن هسل، ګراویټی، 12 ایئرز ان سلیو، کاپټن فلیپس، نبراسکا، دی وولف اف وال سټریټ، ډلاس بایرز کلب، فلومینیا او هر شامل دي. د آسکر ایوارډ د سوروبا د مارچ په 2 منټه کېږي. د امریکا په باکس افیس کې فلم لون سروایور په دویمه اونۍ کې په لومړي نمبر دی. فلم لون سروایور د 40 ملیون ډالر کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم فروزن دی چې په 8 کې د 320 ملیون ډالر کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم دی لیجنډ اف هرکولیس دی چې په لومړي اونۍ کې د 9 ملیون ډالر کاروبار کړی دی. د هالی ووډ مشهور اکټرانو جارج کلونی او مات ډیمن نوې فلم دی مونومنټس مان با د نومبر په ومه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې په دویم نړیوال جنگ کې د نازیانو له لاسه تاریخي آثار خوندي ساتلو اپریشن ښودل شوی دی. دا فلم په رښتینی قصه جوړ شوی دی.
And to put a team together and do our best to protect buildings, bridges and art before the Nazis destroy everything.
How many men?
6.
Jesus.
Well, with you at 7.
That's much better.
So you want to go into a war zone with some architects and artists and tell our boys what they can and cannot blow up.
That's right.
Aren't we a little old for that?
Yes. We go through basic and then we wait for orders.
Basic?
A little help.
Basic training.
Oh, boy.
If you destroy an entire generation of people's culture, it's as if they never existed.
We got company.
Frank, we gotta go!
That's what Hitler wants. And it's the one thing we can't allow.
So we get to shoot some Nazis?
د هند سینما مشهور اکټر کنگا رنت د فلم کوین ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه او رومانوی فلم دی. سینما ایکٹر جیمی شیرگل نوے فلم ڈر دی مال ٹریلر خپور شوی دی. دا یو ہارر فلم دی.
نو موتیں ہوئی ہیں اس مال میں. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہاں بھوت ہے پر میں ان باتوں کو نہیں مانتا.
قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل. د دین اوڑان دی چې د نن ورځ پروگرام راغون کو تاسی هم کولای شئ چې مشال رادیو سره د خپل سیمی خوندور معلومات شریک کړئ. د ټلیفون د لاري تاسی دا معلومات شریک کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00202211221. په همدې ځای خپل کوربه غوښتل استه اجازه ورکړي. خورز ولري او آباد اوسئ. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 پروگرام شال او شامله. دا پروگرام هر ونی زما همکارا انیس اجمل تاسو لپاره وړاندې کوي. په نننی پروگرام کې د بلوچستان کې د جامو یا د کالو په اړه به معلومات واوري. نو راځي چې په ګډه دی پروگرام ته وښو.
ستړي مشه شال شملاخ پرونه کې درتا زانی تاجمل هر کلی وایم. اوریدونکو نننې خبرونه کې درتا د بلوچستان د پښتنو د کالو یا جامو پاړه معلومات درکو. او دا حسب کو چې د دغو سیمو د خلکو په جامو کې له وخت تیرې دو سره سمره بدلون راغلی دی. د بلوچستان په کومو ضلعو کې چې زیاتره پښتانه میشتي، هغه کله عبدالله، پشین، جوب، شیرانی، کله سیف الله، زیارت، هرنائی، لورلائی، موساخیل، کوټه او سیبی دی. سیډونکی وایي د جنوبی پښتونخوا خلکو خپل کلتور د پخوا په شان ژوندی ساتلی، خو له وخت تیرېدو سره سره د پښتنو د نورو سیمو په شان د دوی په جامو کې لږ ډیر بدلون راغلی دی. لیکوال او شاعر عارف تبسم وایي په جنوبی پښتونخوا کې د مختلفو قبیلو جامه تر ډیره یو شان ده، خو بیا د موسم او د سیمې لحاظ سره پکې لږ ډیر بدلون هم شته.
زموږ د سکم جنوبی پښتونخوا ورته وایي د بلوچستان کې سکم د پښتنو ضلع دي، په دې کې پریډومیننس کوم قبیله ده هغه کاکړ دي، خو له دې سره سره کوم نور قومونه هم په دې سیمه کې آباد دي، که هغه سید دی، که هغه ترین دی، که هغه خلجان دي. په دې کې د قبیلې په حساب باندې به ډېر زیات توپیر نه و موجوده. ها خو ځینې کوچیان چې د کوم وخت راتلل، نو د کوچیانو سکم د امر صدری ورته وایو یا واسکټ ورته وایو، هغه به لږ ډېر مختلف و د ځایي خلکو په نسبت باندې. څومره چې زه معلومات لرم، نو داسې جامه نه وه چې ته دا ویلی شي چې دا د فلانه قبیلې ده یا دا د فلانه قبیلې ده. هغه په ښځو په جامې کې شاید لږ ډېر توپیر موجوده دی، هغه خصوصا چې پر ګریوان باندې کار کېږي یا په دلستونو باندې کار کېږي یا په لمن باندې چې په کوم دستنی کار کېدلې، په هغه ډیزاین کې به لږ ډېر فرق و چې له هغه څخه دا معلومېدای شي چې دا د کاکړو زنانو جامه ده یا دا د سلیمان خېلو زنانو جامه ده یا دا د ناصرو زنانو جامه ده. خو د نرانو په جامې کې زما نه دی خیال چې دومره زیات توپیر هغه وخت موجود و یا اوس موجود وي.
په کوټه کې اوسیدونکو سایما کاکړو وایي چې مخکې به د کاکړانو د ښځو کمیسونه درانه او اوږد وو، خو په موجوده وخت کې جینکو په دغه جامه کې بدلون راوستی دی.
زموږ د کاکړانو ښځو هغه کلوسن تاسو ګورئ، یو خو د علاقې په مناسبت سره هم چې دی کالی اچول کېږي، نو زیاتره چې کوم دا اوږد کمیس دی دا د بخپل په ټوکري کې چې دی خلک کوي، او داسې ځاني چمک هم لري، نو په هغه کې چې دی دا اوږد کمیس زیاته خوند کوي. تیز رنګ چې کوم ته ویل کېږي هغه کلر دی، او پړونه بیا د دې سربېره چې ما وصل کېږي هغه د خاصې پړونه وي، نو هغې سربېره چې دا کوم کار څه وایي، دا د کنډي کار ورته ویل، کوم دا د شلوار کپړه وي، دا چې کوم پاجامه وي، دا چې دی داسې مقداره پاجامه وي. د کاکړانو د ښځو کپړه پخوا چې کوم زموږ رواجونه وي هغه کې خو به نو دا ګول کمیس، دا غټ کمیس، اوږد کمیس چې ورته ویل کېږي دا به و چې داسې کوچنی ځیدر لري، او غټې غټې چېدی د هغې لستوڼې پخوا به چې دی دا غټ ځیګر به و، کار به ډېر پسته وي په دا ځیګر باندې. بیا به لاندې چې دی داسې پاولیان به هم په لګېدلي وي، د چاندي شیان به په لګېدلي وي، نور شیان باندې بې بې ډېر ښایسته کړی وي. نو اوس چې دی خلک هغه والا کپڑے نه اچوي، اوس خو نو پوشاکونه هم ډېر سره ساده چلي.
سایما کاکړ زیاتوي په موجوده وخت کې خلک چې څنګه آسان ژوند غواړي، هم هغه سي جامه هم د کار او موسم لحاظ سره خوښوي. سایما کاکړ وایي اوس هم د جنوبي پښتونخوا جینکو د ودونو او نورو خوشالیانو پر مهال د پخا په شان اوږد کمیسونه اغوستي وي.
لیکن اوس هم یو دا رواج شته، کوم ټایم د پښتنو نجلۍ ودېږي نو اوږد کمیس کې چې دی راودوي، او د دې علاوه دا دی چې کوم ټایم خپل د کور یو شادي اتن خبره مې وکړو، نو په دا عام لباس کې اتن هغه رنګ مزه نه دی چېستونی شي، په دا پښتني لباس کې اتن مزه کوي. اوس مې دا لګیا اوس هغه رنګ نه اغوندي، اوس هغوی لباس ډېر ساده شوی دی.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالرؤف رفیقی وایي د نړیوال دودیزو یرغلونو پترس کې د پښتنو جامه بدله شوه. د چمن، پشین او د جنوبی پښتونخوا د غریز سیمو د خلکو د جامو پاړه نوموړی زیاتوي.
چمن کی البته یو کار لږ مختلف و، د روب سره چې په چمن کې د لونګۍ تړلو رواج ډېر لرغونی و، دغه ټول سیمه چې د پښتني حوزه ده د جنوبي پښتونخوا په دې کې به د کالونی سره به صدري اخستل کېدلې او په ژمي به د غټ غټ کوټونه برنډۍ او دا به اخستل کېده. البته په لیرو پرتو سیمو کې په غرنیو سیمو کې او چیرې چې د منفي یخ به ډېر زیات و هلته به کوسۍ خلکو اغوستې. د ښځو البته لږ مختلفې جامې وې. د ښځو ګردي کالي وه چې پراخې لمنې او گردی کالی و منځ کې دا سروان نه درلوده. دا اوسنی چې کوم د پنجابی کلچر یا دا د هند ثقافتی اثرات چې دي نو هغه خو مکمل هغه خواته شوي. البته د پښین لرغونی ناوه چې وه په پښین کې د زنانو خاص کر د سپینسرو جامې ډېرې منفردې وې چې هغه په درسته پښتونخوا کې بل ځای هغه ډول جامې نه وې. پراخ کالي او پراخ لمن او د چرمو جوړ جګرونه او بیا د پرلمان باندې چرمی ډېرې ګرسوې وې. نو دا ګردي کالي بیا اغوستې وه او هغه به ډېره دوره ځای که په درو سوو ښځو کې دي دغه جامو والا څوک ایله کړې وای نو هغه دوره ځای معلومېده چې دا د پښین سپینسری ده.
عبدالروف رفیقی د کوټه پاړه بیا وای چې په دې خار کې د مختلفو قومونو خلک اوسېږي او ځکه هم د غلط مشت قومونه په خپل دودونو او ریواجنو کې توپیر لري. خو د پښتنو په ځینو کورنو کې اوس هم د پښتنو پخوانی رسمونه تر سترګو کېږي.
دود دستور په لحاظ بله او په خاطر کې د دود دستور په لحاظ لږ مختلف دي ځکه چې دلته یو شمېر ثقافتونه وجود لري. د کوټې خپل ځانته یو امتزاج دی. مثلا هزاره د بامیانو سره له هزارهګان او دغه ډول بلوط او براهوای دلته کرد او داسې مختلفو قومونو خلک دلته اوسېږي. البته په لرغونو پښتنو کې په قدیمو پښتنو کې د کوچي په ساحه کې کاسۍ زور قوم دي. نو د کاسۍ علاوه د اټاکړ او سید او وروسته بیا ترینو اسکزی او داسې مختلفې پښې دلته رالی او آبادې شوې. نو د کوچي د پښتنو البته تر دا نورو لږ مختلفې جامې وې. اوسني پښتانه چې د آبادي زیاته شوې ده هغه د بېلابېلو قریو سره راغلي دي. د زړو پښتنو په کډه راغلی دي کوټې له د چمن افزدۍ راغلی دي د پښین ترین راغلی دي. دا ډول د مختلفو پښتني حوزو سره چې کوم پښتانه را مایګریټ شوي دي کوټې ته هغو د ځان سره خپل دود دستور د لی هم راوړی دي. نو دا ډول دغه ثقافتي یووالی مخ په وړاندې روان.
جو سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال برملا خان برمول بیا د خپل سیمې د سړو د جامو پاړه وای.
خدای شي مخ شي به جامې به یې درانم لا هغه دا ګروان نه دي څسر ګروان باندې دا شي دا اوږه اوږه باندې به دا شي دا د بخي کار کوي زمونږ ته کوي شو او دا غاله باندې به هم دا شي دا د بخي کار کوي زمونږ به باندې شي دا ځانانو به دا کالر نه دي کالر باندې به هم دا شي بخي سره کوي زمونږ به دا شي چې دا صدرې به هم په بازار کې رنګینې صدرې به خسي دي هغه باندې به هم دا شي دا 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 نکاسي کار به باندې شوی هغه به په غاړه کولی او بیا دا شی هم کو راغه اوس دا شل پنځه کال مخکې تر اوسه پورې اوس دته مګر اوس به هغه ډېر اوسنه به نه وو مګر اوس بیا دا شی چې بیا دغه شانو دا بخي او دا د غني چې کوم ورته وو دا ستارې چې کوم دغه هغه خاطر اوس هم ځنه کله کله یو ځوان به ته کله شاید ووینه سن دا د افغانستان خاطر به وي شاید دلته اوس اکثره ختم شوي دي دا شان.
برملا خان برمول د شوب د خزو د جامو پاړه زیاتوي چې د خزو په لستونو باندې لاس کار شوی وو او په کمیس باندې زیاتره وو او اته میټره کپڑا لګیدا.
یاره د یم شرانو په کله دا شی یو د بازار خلکو په فکر باندې داول به دغه خو ساده به وي مګر د کله خلکو به دا مشترکی ورته یي دا ساده قسم نو به ګول جوړ کړی وو نه ګول او پرچوک مې دغه نم نه ویلي دا ساده سپیک د ځوانو نجونو یا د پلغو غمي وو پکښې او دا کشر نه دي ګریوانونه دا به هم ډېر پاخه جوړول په دې کشده باندې هغه به هم تقریبا هغې به ګڼ کنفرتبونه جوړول زموږ د زمانې زموږ یو ښځو کمیسان به ډېر لوی.
لیکوال او شاعر عارف تبسم وای په کلیوالو سیمو کې پښتنو خپل دودونه محفوظ ساتلي دي خو په ښاري سیمو کې ښځو او سړو جامه بدله کړې چې وجه یې میډیا نورو ښارونو ته د خلکو زیات تګ او موسم دی. نوموړی وایي له وخت تېرېدو سره سره د پښتنو په جامه کې ډېر بدلون راغلی دی خو دا اوس هم درانه ده او د پردې او حیا نمونه ده. اوریدونکو نننۍ خبرونه کې مو تاسو ته د جنوبی پښتونخوا د ښځو او د سړو د جامو په اړه معلومات درکړل. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو مشین شمیره ده 00202212212. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
مشال ریڈیو د منی اور رنا زیر پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.